په افغانستان کې د سهار او بجې سوید ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او بجو دوام کوي په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 28مه د فبروري 18مه. او چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره خبرې ښه نتیجه ورکړي. پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan has made
to دوی وی موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې په پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت و چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشی داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا د برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ د منشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د پاکستان وګړي وستایل.
The Pakistani people has shown hosting millions
of Afghan people qurbatub kare dai la hagui sara tol imkanat sharik kri di gotri Afghanistan ta Pakistan da Afghan kadwalo par da talabana stani do tingar wakad aw da nadi la hiwaduno u ghurtal che la Pakistan sara padi bar khakim rasta wakri atkal kri che Pakistan ki 2 million aw talur lakh register aw ghairi register Afghanan u siji da jamhuriya sad dwayam rastial Muhammad Sarwar Danish ko mashrid Afghanistan da hukumat yo hayat padi د ورځنی غونډې کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کورونا وایرس سخته سوي قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتاني ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فوچی پرون سی بی اس ته ویلي دغه 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کورونا وایرس د یو مسافر د اخته کېدو راپور ورکړل سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3مې د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 14 ورځو لپاره په قرنطین کې و چې 3200 کسان سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کورونا وایرس ته او یا نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی. چې ورسره په کښتۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي د انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووزي او د حکومت لخوا په دربست شوې الوتکې کې کورونو ته ستنېسي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د دوو اونیو لپاره به له نورو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کورونا وایرس اخته شوي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عظیم میمون مړی پرون د نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفق شوی او بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون کاویچ ټلویزیوني شبکې او کاویچ ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یو خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته سوي دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولی دي. دغه مظاهرې په آذربایجان کې د تېر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو ډېر اعتراض وروسته کېږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې شول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 اویا څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د دریو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنۍ وایي پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علی رضا ناصری دولتي اژانس سرینا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی وررسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه. او اوس هم له ناجي سپې څخه د هوا د حالاتو اټکل اوري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان شین.
تاسو زده رادیو تواجه است ورزود د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ده. اورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله شولې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې ورکړي. بلخوا ځینې تحلیلګران وایي چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات دغه باورونه زیانمنولی سي.
موږ داخلي تفاهم دې انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر نه دي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرون.
دا هم ورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اورې چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
اولاد د مال د خدای ده، زوی لور خدای ته د معلومه ای. زه د خپل د زامنونه لورګانو باندې ډیر داسې نظر می چې مثال د خبرې ونه زوریږي، پریشان نه سي.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله من دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبرې شي نتیجې ورکړي. انټونی ګوتریش دا خبرې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړې دي او ویل چې د افغان سولې د ټینګښت هڅې له نږدې تعقیبوي. صفی الله ستنګزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي ده. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین ده. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغنده پایلې ولري. په تیره بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په قربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشرۍ د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پایه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به یې له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجوده حساسیت په خاطر د نوم د نه خودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د ده په خبره دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خبري ښې نتیجې ورکړي. د افغانستان د سولې په تړه په دې وروستیو کې هڅې ګړندې سوي دي او یو ربیا یې خوشبیني زیاته کړې ده. په همدې حال کې ځینې شنونکي وایي چې د سولې خبري حساس پړاو ته رسیدلي او اوس د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی سي. د قصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین امید ظهیر مل ته وویل چې د جګړې تګلاره او جګړه ییز نظریات باید پای ته ورسیږي.
خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. زه فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کېښودل شي.
یو مهمه خبره دلته د پاکستان په اړه هم ولسمشر مطرح کړې ده، هغه د پاکستان د صادقانه همکارۍ په اړه باندې چې ویلي ډاډه نه دی پي. یقینا که پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادق نه ووسی، امریکا سره د طالبانو هوکړه او له هغه نه بیا وروسته افغان حکومت سره طالبانو مخامخ خبري پایله لرلی شي.
موږ خبري خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو. طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلا شته دی. زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان.
د امریکا په شتون کې ولې پاکستان یو قوي تضمین نشي اخیستل کېدی؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلیپ پاکستان کې ده، دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلطوبي ثابت شوی دی، ځکه طالبانو دا ثابته کړه چې دوی حتی پاکستان ونه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي. دوی د همدې په خاطر باندې قطر ته لاړل. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي. موږ باید افغانانو ته مخه کړو، د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي. خو یو شی په کار دي چې د منطقې د ټولو هیوادونو نه تنها د پاکستان د ټولو همکاري د سولې په حیثیت کې په کار ده او ډیپلوماتیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نت ورکړل شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده، د منطقې د ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده.
د قصد استراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس عبدالباقی امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونه ورسپونه کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپله ویبپاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو میلیونونو بې ځایه شوو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس به چې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي، نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونه افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایس آر لیکي د دغه کډوالو ستونزې تر ډیره لپاره غورځول شوې او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورسره تر بلې په کمیدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 4 میلیونه 600 زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 90 په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو این ایس آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلوماټ خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي؟ ډیپلوماټ لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې وژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بل سختریزې ډلې د بلوچانو د جمهوري غوښتونکي پاوز چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي او جګپوړي مشر هم 4 ورځې مخکې په ایران کې وژل شو. د ډیپلوماټ په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستانی سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي، هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی. ډیپلوماټ لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 12 دقیقې سوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 4 ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړ. کمیسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په نور ولایتونو کې هم دا پروسه عملي کیږي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې همکارانو یې د دې بهیر څارنه پیل کړې ده. امید ظاهر مل راپور لري.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې 2 اونۍ تیریږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د اکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل سرپل، هلمند، کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې د رایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمېرنې پروسه په 4 ولایتونو کې رسمن پیل شوې چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدار ول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپل پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,30,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,02,000 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي، دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي، خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمینه حق جو کاکړ:
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
ازادي راډیو ته ورجست. د تخار اوسیدونکو وایي چې ورستیو جګړو د غنو کسانو کورونه زیانمن کړي یا هم وران کړي دي. دوی له حکومت څخه د اساسي مرستو غوښتنه لري. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په تخار کې یو شمیر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالي مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي، او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمن شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې، او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحدو ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. حسن روحاني پرون یک شنبه یوه کنفرانس ته وویل ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحدو ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي. امریکا به بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي، وایي چې دغو فشارونو ښه نتیجه ورکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی د هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي، خو د دې خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانس، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پرېښوده او بیرته یې د یورانیمو بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي، او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی ورتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بېثباتۍ کې ښکېل وباله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړی ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د سرویس کلون حضور په اړه دوه ورځنی غونډه پیل شوه. د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس سخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې آذربایجان کې د تیر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. او سم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
نومی اوجگل ولسوالی میر بچا کوٹ عمر بمی چلور شپیتا دریش پیتا داسی